کار پکړا شو ام یو څوک په واجل شو قاتل پکړل شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي دې راي خلک دې چې خپل خورته یا په نبالته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو دوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسجونه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده د څه به عکسونه خستي وي به عکسونه په میموري کې چاولې ونه میموري به شبره کښ په مکمل عکسونه به څه کړه یا بچا قاستان هغه په ټاول هغه به نشرات تخبار کول و سې د موغه وخت یعنی د یو پاتمن دی وي عزتمن انجل کې عکس روښته دی غوسه یو داسې مسیج و لګی چې داسې نو هغه چې کله خپلوان یو څه عموما یعنی په کور کې کور د کزور د ټول فیسبوک لري ته په یوه چې د قاستان هم چا کړی ک په یوه چې مثلا او دای به هغه کس بخي پیج نه داسې یو پوسټ په ورسره کو چې د غو د پوره بیان د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا ده چې بعد از استفاده از نوښې دی هغه د خلکو ژوند تباکی وي یو ځوان چې د یو چا په نامه پوسټ کوي د یو چا توهین کوي که هغه خصوصا نغم جونی وی کاله کی کار چوک وی هغه د غو د آینده په اړه فکر وکړ د غو ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد او خبر پوري
دا وازین جونی نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړول سی لبه د مرګ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک چې خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړول سی د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو لبه د مرګ چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثرا شایعات او غنګوسي به وي اوازې به وي هغه خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځان ته کورونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځان ته خرابیا د پاره ونه کارول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړو
ډیر زیاته مننه هم دا پوښتنه ما کوله چې تاسو تر یو هده پورې جواب راکړ اکثرا زموږ تاسو ځوانان فیسبوک د بل اس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنت هغه څه چې په کار د نه ور کوي ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
تدیر پر یو غوی دغه د سوشل میډیا کمونستون فالسی شي په غوونه په یوه ویډیو اس فیسبوک تل سره سي پیدا کړی و ار څه جوړ غواړي ار څه په ذهن کې راوګرځي او وی خبروي او مشربیه هغه دغه عقب یا فیدبیک چې ورسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د علم د سټ ټیټوالم یو مسله د چار چاپ لمړي لاس په فیسبوک کې لاس سره پیدا کړی دی نو چې شخصیت ته کې وکتل سم سر شات نه لري د پښتو ته پرونی کې شروع نه پیژنه نه دی پر فیسبوک باندې کاله د پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلکو رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ننیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورو مکولې سوسره یاد کی مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستګرام سره ټیک ټاک سو دا هرڅه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي دغه پوسټ غلط ده تاسو خپل تجربه سره تا وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی ځکه هغه ورسره کوم باندې څه ګرځېدلې ولې ځینې بنسټونه وي درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثره رسنۍ ځي ادارې دي چې دوی په فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منبع په توګه کاریږي اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې وایي ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې وایي د بل د تخریب لپاره کار کوي ډېر سخت ده په اکثر سره کله چې د تحقیق کیږي او مالمیږي چې کوم څه شایعات کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات او کوم څه واقعیت دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټ ده خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزوري ده نو ډېر به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تحقیق وکړي چې څنګه چې په نورو دنیا کې تر ډېره فوري کیږي
بله لکه څنګه تاسو ویل ار څوک نس کولای په دې پوسی چې دغه کوم څه خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریږي له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي د یو افغان په توګه د یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي
یعنی دا به خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي
بالکل دا شخصیت د فیسبوک لا پانت من میس که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي شکنځل کوي هغه څنګه کوچات خپروي چې هغه ټولین په خیر نه دی دا معنی چې دغه فکر دغه شخصیت او دغه علمیت تغونه دی نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسائل شریکوي د ټولین د فار کار کوي اما ذهنیت ته فار کار کوي او مثبت انګیزه په ټولین کې خپروي دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی همدومره لوستی سړی دی همدومره فعال سړی دی
د زابل اوسینکې روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي هغه معلومات چې خلکو عامه په هواي زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي
ټولنیز موضوعات او پنځینه مهم خبرونه نشروم خو ډیر پرخه می ورزشی مطالبه ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړی دا کله نا کله په ټولنه کې دا سه ناخوال یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو برګون راپورته کیږي کله نا کله دا سه پیښ سره مخامخ سی وي مثال شو مثال د جنډ شوونځي باندې د لو موضوع د کله نا کله سره راپور کا اساس ته راپورته کی او کله نا کله ټول ورونو دی او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل دا موضوعات کله پر فیسبوک راپور ته کوه اتمان بیا خبرګون لري
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي
او کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارون کې دغه سی الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاص یا هغه نو بیا یې بلاکو او یا کمنټ کوي
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل څه په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعیا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو
او ډیر دغه سموزات زه تقریبا د 2018 کال راځي فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدل دي ډیر دغه عکس عملونه موږ لیدل دي نو که درته وایم بیخي ډیر د ډیر وخت زما یې سکرای ما خو بیا مو هم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتل دی کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکړي چې هغه موږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري موږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا موږ هغه خپل فعالیت جاری ساتل دی او ماته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره موږ خپل ځخ ورته کړی دی او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځول البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې د غوم بیا هر کلی کړی دی
تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دی مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د انجونو خوانځای ده او په خو کې ولوار ده او په خو کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي څه فکر کوي والد تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي د پوهې ساتي چټي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي د ټولنیزو رسنیو سره ډیر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپا ورسي نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړی دی چې دوی غلط کمنټونه وکي نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع شتارک نه کی بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلام علیکم وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکي یا په مسنجر خبر سره وکي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی نو دا وایي زما سر نه خلاص نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشټوند او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي کته مثبت نظرم خپور کې مثبت پوسټونه کې دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ البته غدا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به دسی نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکښې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي هغه ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي په تېر حکومت کې هم دغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېریږي او مشکله دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور ودان خوشاله اوس
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای دي چې د یو څه پاکلم مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که شم موضوع دی راخستی دی صحیح شو ویډیو دی پر خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی شم موضوع ته اشاره کړی یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که پر انستاګرام باندې که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه شوي اما که دې شل کنه پورته کړی و اپلوډ کړی دی و ښه موضوع دې انتخاب کړی و بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي
bale تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان لدینه چې دی او څه مثبت اړخ ته فکر وکا منفي اړخ ته ډیر ورځي
د فیسبوک انستګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستګرام ته نه داخليدل چې دوی به څور څه خزدا کی د ټوک ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکري د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای لټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثرا وخت شایستان زورونه اخلم شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېږم دی او اما په هغه په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بعد بختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی د څه نشلوي چې دغه شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې اکل د څاوري د لیڅې د لیدلی
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په ساده یو یي کې اشتباه کړی و چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم پوهیږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګان یې زده کړه ته خبریالې دا وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی
bale یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترونه ولويږي غلط شایان ورپسې لیکي غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کور آباد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک انسټاګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه یو چاکس واخله هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي شخصیت دې مرته خراب کړي یا دغه اجازه ستا چې ته عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شانستا اوس هم موږ څه افغانان وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کوي دی چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي عکس اخلي دغه پر لیکنه زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړیږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ تاسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي دا د حل لاره نه ده او د خلکو فکر ډېر کوچنی په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم په پوسټ هغه په ما پسې کوي د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده خدای نه
وس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دې کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترینه شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په ساده باندې داسې ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي موږ یو مثال وایلی شو چې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمائندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پی سي ور باندې وګرځي
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لري د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څره کم کوي
بالکل ستاسو پښتون ته زه داخل سوم لکه څنګه چې تاسو ویل چې نور نړۍ د انستګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي مونږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تاسو خان دوه څو کې ټکالې وکنو ته لیدونکي تر لاسه کوي دا شی ویډیوګان استای او ته به یې زاید تللی لاسانی ویډیو جوړ کړی میلان نه کتونکې لري هغه مسلکی زده کړی چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک شي استفاده ورڅخه کوي د یو اکس ته نیولو زده کړی خلکو ته په ډیر ثانیو کې شوډلې په میلیونونو کسانو کتلی هغه هم پیسې ور باندې ګټي همي شخصیت جوړ کړی همي د خپل هیواد عزت ساتلې هم خپل عزت ساتلې د انګلیسي جيبي د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جي پاره ملنه نه کسانې ګوري دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم چې ټکالی به کوم ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم بیا به زه پیسې ګټم چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې بده هیڅ شخصیت هیڅ وخت تر لاسه نکړي
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی دغه څه کارونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کوي
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم راشد خان د زموږ ټول افغانستان دستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان کوي زلاند او قهرمان یو افغانستان دی اما ځینې ټاکران ډېر وایل دي خپل دې څور غلط خبرو باندې دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړی دي چې افغانان یوازې سکندل بدی خبري بد الفاظ به تعلیم دا چې افغانان معرفي کړی اما چې افغانان دا څه نه دي ځینې سیلانیان افغانستان تر عزیز ور سره ګرځم هغه چې افغانستان ګوري خلک ګوري وای لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي بالکل هغه څه نه دي
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغه له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي د څه خبروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ
دا څه مکه وي چې تاسو کورنۍ تاسو هیواد تاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مزیان ورسیږي سبا شبی گراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه نو مکه وې دا سکارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوريږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسی په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خرغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننې خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکې نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښوند لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راوستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاور کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلې وو او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او استاد پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیر ته موږ منه کوي نو موږ به تا سنگسار کو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په جواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخشه د پلار په خاطر وغوښتل چې د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلی خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلی وه. نو ابراهیم علیه السلام لم لدې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ولیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه الصلات وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي، مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړي دي، خو ابراهیم علیه الصلات وسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړي، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه الصلات وسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه الصلات وسلام یې دغه ډاروونکي او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه الصلات وسلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلات وسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول، یعنی کله چې غوماشو چچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلات والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون الرشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخت کښېني، یعنې محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخت کښېناستی. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد پر لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علی بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علی بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1098 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنې مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1098 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1098 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د علویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنۍ یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړې، او نور بغاوتونه یا هم ناکرارۍ چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید، هونکی دا ویل چې د زده کړو او علمیت لعمله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم بو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوه پوری خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید د مالیاتو، د ټولو غنیمت مالونو، جنگی غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول و. بل پوځي فعالیتونه. احمد شاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمد شاه بابا په پوځ کې 2 ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300 تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمد شاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست او بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د رازو د احمد شاه بابا کارنامو ته. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندې له خلکو سره خبرې کولې. زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونې په سوله ایز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول شوی وو. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورې ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوی دی. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.